ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ਸਟੇਡੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਗਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਡੀਵਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੰਦ ਗੁਲਰਸ ਕਾਲ ਦੋ ਜ਼ਰਾ ਪਿੰਦ ਸਮ ਦ ਦਸੰਬਰ ਦ ਮਿਆਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਟ ਮਨੇਟਾ ਦਾ ਵਖਸ਼ੀ ਪਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦ ਸਹਰ ਅਤਨੀ ਮੇ ਵਜੇ ਪਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦੀ ਦ ਸਹਰ ਅਤ ਵਜੇ ਉਦਲ ਤਾ ਪਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਕੇ ਦ ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਲਾ ਮਨੇਟਾ ਦਾ ਆਉ ਦਸ਼ਪੀ ਲਸਨੀ ਮੇ ਵਜੇ ਦੀ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਡੀਵਰ ਰੇਡੀਓ ਪਾ ਦੇ ਨਿਮ ਸਾਤਾ ਸਹਰ ਨੇ ਖਬਰੀ ਖਪਰਵਨ ਕੇ ਦਰ ਤਾਜ਼ ਮਹਵਸ਼ ਜਲੀਲ ਯੂਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਕਲੇ ਵਾਇਮ اوڑم بیس تاسو پام را گرزومه د اوس وخت د مهمو خبرونو سټک وتا. افغان چارواکي وایي طالبانو د هلمند ولایت مهمه سنگین ولسوالۍ قبضه کړې او ګڼ شمېر افغان عسکر یې په خپله ګیره کې اغستي.
افغانستان د پارلمان غړي هاشم الکوزی ځای خبریالانو ته د دې خبر تصدیق کړی چې طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې یوه تاڼه او یو شمېر پوځي مرکزونه په خپله قبضه کې اخیستي.
یمن کې د جګړې د ختمولو په سر د حکومت او یاقي حوثي وسلوالو ترمنځ جنیوا کې خبرې بغیر د کوم لوی پرمختګ پای ته رسیدلی خو دواړو خواوو د خبرو سلسله په جاري ساتلو سلا شوې. او د شام په ادلیب ښار باندې مشکوک روسي جنگي جازونو لخوا سخت بمباري شوې چې له امله شپږ دیرش تنان وژل شوي. د برطانیې یوې بشري حقوقو ادارې تر مخه وژل شوي پوځیان د صدر اسد وفادار باغیان وو.
دغه تازه حمله په داسې وخت را مخته شوی چې د نیویارک د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې داوا کړې چې روس او د صدر بشار الاسد پوځونه په شام کې خپلو مخالفینو او په ولسی ځایونو باندې د کلسټر بمونو استعمال کوي.
قدر منوردن کو ډیو ریډیو سره سه یو شمېر رپورټونه هم د دې نیم ساته خبری خبرونه برخه دي. وړومبي وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د افغانستان طالبانو د جنوبی هلمند ولایت قبضه کولو په هڅو کې مهمه سنگین ولسوالۍ قبضه کړې. په دې ولسوالۍ د طالبانو قبضې نه څو غنټې وړاندې د هلمند نائب گورنر محمد جان رسولیار خبرداری کړې وو چې که په فوري توګه ګامونه وانغستې شو نو هلمند به د طالبانو په لاس ورشي. د طالبانو ویند ذبیح الله مجاهد وایس آف امریکا ته ویلي دي چې طالبانو د هلمند انتظامی مرکز سنگین ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کړی او ګڼ شمېر افغان امنیتي عسکر یې ګیر کړي دي. د میډیا د ولایتي چارواکو د خولې وایي چې که په فوري توګه سیمې ته هوایي مرستې ونه لیږلې شوې نو محاصره شوي عسکر چې شمېره یې نږدې یو نیم سل ده به ووژلې شي. میډیا تر مخه امنیتي عسکرو ځکه ماتې خوړه چې دوی د تیرو څو ورځو راهیسې د خوراک او وسلې رسد بغیر په محاصره کې وو. یمن کې جاری جګړه ختمولو لپاره په سویټزرلینډ کې جاري امن مذاکرات بغیر د سمایدې سرته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو خصوصي استاد اسماعیل اول شیخ ویلي دي چې د راتلونکي کال جنوري میاشتې 14 نیټې نه به امن مذاکرات بیا شروع کیږي خو دې لپاره ځای لا نه دی ټاکل شوی. په شمالي یمن کې د حوثي یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او تیره ورځ د سعودي پولې ته نږدې شمال غربي یمن کې حکومتي عسکرو او حوثي یاغیانو ترمنځ تازه نښتو کې لږ تر لږه 18 تنان وژلې شوي. د لبنان تندرو ډلې حزب الله ویلي دي چې د شام پولې ته نږدې د اسرائیل لخوا ترسره شوي یو هوایي برید کې د دوی مشر سمیر کنتار وژلې شوی دی. څوک چې د درې اسرائیلیانو وژنې په تور کې د دریو لسیزو رهاسې بند تیر کړی. اسرائیل د کنتار په وجنې د خوشحالۍ څرګندونه کړې خو د دې ذمهواري یې نه ده قبوله کړې. کنتار کال 1991 کې د اسرائیلي پولیس افسر تر څنګ د دوو تنانو وژنه کې تورن وو او کال 2003 کې د حزب الله سره د بندیانو عدل بدل پروګرام کې خوشی کړی شوی وو. ایران ویلي دي چې امریکا ته سفر په لړ کې څلورو هیوادونو باندې لګیدلې بندیزونه د نړۍ شپږو قوتونو سره د اټومي معاهدې خلاف ورزي ده. د ایران نائب خارجه وزیر عباس ارچاگ او د اتوار پر ورځ ویلي دي چې دا قانون به د امریکا او ایران ترمنځ اقتصادي، ساینسي، د سیلګرۍ او کلتوري تبادلې اغیزمنې کړي او د اټومي معاهدې خلاف ورزي ده. دا بندیزونه د وفاقي بجټ لپاره نوې بل برخه ده کوم چې صدر اوباما د تېر جمعې پر ورځ لاسلیک کړی. د نړۍ د هغه 83 هیوادونو وګړي چاته چې به امریکا ته راتلو لپاره د ویزې اجت نه وو اوس په ورته هغه صورت کې د ویزې اجت وي کچرې دوی د امریکې سره سره د عراق یا شام یا سودان او یا د ایران شهریت هم لري. دا ملکونه د امریکې لخوا ترهګرۍ سره مرستې کوونکي ملکونه ګرځول شوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه دوام لري. تاسو ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړېدلی شئ. زموږ د ټویټر د پاڼې پته ده وی او ای ډیو، او د فیسبوک د پاڼې پته هم ده وی او ای ډیو. جو تر څنګ زموږ هغه اوریدونکي چې سمارټ فونز لري، نو هغوی د ډیو ریډیو خبرونې د سمارټ فونز د لارې هم اوریدلی شي. کچره یو ایپ چې ټیونین نومي کې دا تاسو ډاونلوډ کړئ، او په سرچ بار کې یا چې کوم د لټون بار دی هغه کې وی او ای پښتو ډیو ریډیو ولیکئ، نو دا تاسو په خپل موبایل فونونو باندې هم د ډیو ریډیو خبرونې نیخ پنی غوړېدلی شي. اوس ورته رپورټر اختا څنګه چې تاسو خبرونه کې هم واوریدل، افغان چارواکو ویلي طالبانو د هلمند ولایت مهمه سنگین ولسوالۍ قبضه کړې، او ګڼ شمېر افغان عسکر یې خپله ګیره کې اغستی. په دې کې باندې نور تفصیل زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
افغان چارواکو او طالب وسلوالو د دې خبر تصدیق کړی چې بیګانا وخته د افغانستان طالبانو د جنوبي هلمند ولایت مهمه سنگین ولسوالۍ قبضه کړې ده، چې غواړي ټول هلمند ولایت قبضه کړي. طالبانو دا مهمه ګټه د مرستیال گورنر محمد جان رسولیار د خبرداري سو ساعت وروسته کړې ده، چا چې اندېښنې ښودلې وي که فوري ګامونه وانخیستل شو هلمند د طالبانو لاسو ته ورتلی شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي د دوی جنګیالو د سنگین ولسوالۍ مهمه انتظامی مرکز قبضه کړی، او یو شمیر ماتې خوړونکي افغان ځواکونه یې هم په ګیره کې اخیستي دي. میډیا د ځایي چارواکو د خولې ویلي که دغه سیمې ته سمدستي هوایي کومک ور ونه رسېده، نو د ګیرو خواوشا یو نیم سل افغان عسکرو د وجلو امکان ډیر قوي دی. چارواکو ویلي دغه افغان عسکرو ته د څو ورځو راهسې د خوراک څښاک، د سامان او د وسلې د رسد لارې طالب وسلوالو بندې کړې وې، او هغوی راګیر کړي وو. همدغه شان د ګریش ولسوالۍ کې هم درانه جګړه روانه ده. رپورټونه وایي په دغه جګړه کې دواړو خواو ته لوی ځاني زیان اوړېدلی دی. د افغانستان د پارلمان غړي هاشم الکوزی ځایي خبریالانو ته د دې خبر تصدیق کړی چې طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې یوه تاڼه او یو شمیر پوځي مرکزونه په خپله قبضه کې اخیستي. د دې نه وړاندې د هلمند مرستیال گورنر محمد جان رسولیار په ټولنیزه ویبپاڼه فیسبوک صدر اشرف غنی ته خبر لیږلی وو چې طالبان د دغه ولایت قبضه کولو کې ډیر مخکې ورغلی دي. نوموړي صدر اشرف غنی ته په فیسبوک یو پیغام کې ویلی وو هلمند د بیلات په اخیری کناره ولاړ دی، او دا وخت ستاسو د فوري کومک سخت ضرورت دی. هغه صدر اشرف غنی ته ویلی وو په تیرو دوه ورځو کې په دغه جګړه کې لس کم سل افغان عسکر وجل شوي دي، ولې طالبان دغه شمیره 200 ښایي. نوموړي رسولیار صدر اشرف غنی ته خواست کړی وو مهرباني دې وکړي او هلمند دې بچ کړي، او د هغه دروغجنو خلکو په خلو د یقین نه کوي څوک چې ورته وایي هلمند په امن کې دی. ښاغلي رسولیار ویلی وو د جوبل پوځیانو د بچ کولو او هغوی ته د سامان د رسولو مشکلاتو سره مخ دي، او ناټو عسکر صرف د هغوی څارنه کوي، ولې چې د سخت کال نه د هغوی کار بدل شوی، هغوی به اوس په افغانستان کې صرف د تربیت او سلام مشورو کار کوي، او د امنیت ذمواري په مکمله توګه افغانانو ته ورسپارلې ده.
تاسو د امریکا غږ ډیو رادیو اورئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د فاټا یوت فیسټیول په نوم د ځوانانو میله به د دسمبر 23 نیټې نه شروع کیږي، او په 10 دسمبر به سرته رسي. په دې میلې کې به د لوبو مقابلې هم وي چې پکې به نارینه او زنانه لوبغاړي برخه اخلي. د تر څنګ به پکې کلتوري دستورې، تجارتي نندارتون او د نوادراتو نمونې به هم ښودل کیږي. په دې هکله د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله د فاټا سیکرټریټ د لوبو سیکرټري ظهیر الاسلام سره مرکه کړې، تاسو ته وړاندې کوو.
د ډیو ریډیو په وسطت ز فاټا وامه ته ویمه. فرسٹ فاټا یوت فیسټیول پروګرام او انعقاد چې دینو دغه جوړ کړی دی 23 دسمبر نه تر 30 دسمبر پورے پیخاور خیبر ایجنسی کے لنڈی کوتل او مومند او باجوڑ او نور او ایجنسو کے دا پروگرامونه زمون کیږي دغه درش کې مونږ چې دی په دې باندې دا تقریبا ولسوا پلیئرز د ټول د فاټانا را روان دي دغه جینکیم دی الیکانم دی او لوی فوډ فیسټیوال دی ایکسپو شو دی انټیکس شو دی ورایټی اف پروګرامز دی دغه دا ملکی اهم شخصیت په تور مهمانان خصوصي شرکت کوي او دا 30 تاریخ باندې دا پروګرامونه چې دی قیوم سټیډیم خیبر لنډی کوتل او ارباب نیاز سټیډیم دے کے اختتام پذیر کی گئی عہدے کے شاہد افریدی عمر گل افریدی قمر زمان جہانگیر شیر خان پشانت لوئے لوئے چکم سلیبریٹیز دی زمونگ نامی گرامی پلیئرز دی اگر آ روان دی اور بھرپور شرکت ٹول خلق تھا خواستم کم اور یوتھ تھا اسپیشلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹان ہوتا چیاد رشی او دا پروگرامونا چی دے کامیاب کی
او سکتر سب تاسو مگو رہا چی دا ایونٹ دا یوت فیسٹیول چی دا قبائلو دا پارا دے زیادہ ایونٹ پی خور کی گئی قبائلو کے دیر پکے کم دے
دا چونکہ دا قبائلو کے دا فیسلیٹیز نشتا کا نا دا اس جیمنیزیمز سومنگ پولز دا سیزون آلتا انٹر گیم کورٹس دا سیزون فیسلیٹیز نشتا دا دا لوی لوی خلق را روان دے سر مونگ دینا مطالبہ کو چی دا ایکسپو چے دے دغم بزنس ایکسپو چے دے دا یونیورسٹی کے دا خیبر میڈیکل کالج گراؤنڈ باندھے کی گی دے کے کم ہائر گروپ آف کمپنیز دی دغه سے نور ٹوئٹا فرنٹیئرز والا دی نسان ہونڈا والا دی دا ٹول را روان دی او اخپل سٹالونا با لگئی نور چے بزنس ایلیٹس دی فاٹا بزنس کمیونٹی دا فاٹا چیمبر آف کامرس مشکور ما اگر را روان دی انشاءاللہ لوی لوی دغه سٹالز با لگی گی اور اینٹیکس شو بھائی ورائٹی شو بھی دادا فاٹا خلق لاسون سے جوڑی گی اگر ورتا خلق تا اخکارا کئی خی اور فاٹا خوراکم بھائی اسپیشل خوراکون بھائی دا فاٹا تکے پٹے تکے اسپین غوخا اور دا اوریجی دا شملے دا مستے دا کچھ چکم انداز سر آگا پختنا پخی او خوری او اخپل چونکہ میلما نواز دی خلق تا پیش کئی آگا سے انشاءاللہ دا ورائٹی بھائی
السلام
علیکم
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخی دي نه پختو ویل نه ډیر خلک من کروخی دي
دا د پختونو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پختونه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویل یا په کینسر وخی دي او د پختو ویل نه ډیر خلک من کروخی دي
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
اف امریکا ڈی و ریڈیو نیم ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري مو سره اوسه یمن کې د جګړې د ختمولو پر سر د حکومت او یاقی حوثی وسلوالو ترمنځ جنیوا کې خبرې بغیر د کوم لوی پرمختګ پات رسیدلې خو دوانو خوې د خبرو سلسله په جاری ساتلو سلا شوې په دې کله باندې نور حال اشفاق محمد وړاندې کوي
یمن کې د امنیت لپاره د ملګرو ملتونو په دریم ګړټوب خبرې اترې په یو پراخه لوز پایته ورسېدې چې دغه ملک کې جګړه اوس ختمېدل پکار دي ولې کوم لوی پرمختګ پکې نه دی شوی د ملګرو ملتونو خصوصي استازي اسماعیل الشیخ احمد په جنیوا کې دغه غونډې وروسته ویل چې د یمن د حکومت استازي او د ملک یاغي وسلواله ډلې د هوتسي غړي براتلون کې میاشت بیا خبرو تکینی حغلی احمد ویل اگر چې دواړه خواو د دزبندۍ پر ځای کولو لپاره یو کوشش کړي وو خو د خبرو په وخت هم دغه دزې روانې وي د ویل چې د خبره په ډاګه ده چې دواړه خواوي په دزبندۍ سلا شوي وو خو د خبرو په محل دزې ونه درې دي د ویل چې د خبرو شروع کېدو لومړی ګنټه کې د نن دزې بیرته شروع کړې شوې د زیاته کړه چې هر ډول کوشش به کوي دزبندۍ بیرته زر پر ځای کړي شي د یمن چارواکی وای په تازه ډزو کې د سعودي عرب پولیسو ته سیلمه په هاجا سیمه کې اتش پیته کسان وجل شوی دی. د یمن خارجه وزیر عبدالمالک المخلفی ویلی چې د ډزبندۍ نیټه به نن ختمیږي او دوی غواړي چې دغه وړاندې وغځول شي، خو که چېرې حوثي وسله واله یې ورسره ومني. اگر چې کوم لوی پرمختګ په جنیوا کې اونه شه، خو دواړه خواوې دې ته اماده شول چې د باورۍ سیوا کولو لپاره به ناستې کوي. دوی په دې هم سلا شول چې د قیدیانو تبادله به کوي او زیات ځپل شوو سیمو ته به مهمه اشیا رسولو ته هم لارې خلاصوي. یمن کې روانه جګړه کال 2014 کې هغه مهال شروع شوه کله چې حوثي یاغي وسلوالو پایتخت سنا باندې قبضه وکړه. د دغې له کبله د ملک صدر عبدالرب منصور هادي د یمن ساحلي ښار عدن ته خپل دفتر ویوړه، او کله چې وروستو دغه سیمه هم وسلوالو قبضه کړه نو د سعودي عرب ته په کډه کولو مجبوره شه. د یمن پوز چې ورته د سعودي عرب د ائتلاف هوایي مرسته حاصله وه د عدن ښار بیرته ونیوه، ولې پایتخت سنا باندې اوس هم د حوثي وسلوالو قبضه ده. د هوایي بمبارۍ او جګړې له کبله تر دې وخته د 6000 نه زیات خلک وژل شوي دي او په یمن کې لویه بنیادي ستونزه رامنځته شوې ده. د ملګرو ملتونو ماهر وایي چې په یمن کې د 80% پورې خلک د خوراک او د صحت مهمه اسانتیا او ته انتهایی زیاته اړتیا لري.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په حجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاسې حجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند هنر
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې،
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
د واشنگتن ډیلی سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه دوام لري. تاسو د ډیوه ریډیو خپرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. د شام په ادلیب ښار باندې مشکوک روسي جنگي جازونو لخوا سخت بمباري شوي چې له امله شپږ دیش تران بجلې شوي. په دې حقله باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې کلیم افضل ناورو.
د باغیانو واک لاندې په ادلیب ښار شکمنه روسي جنگي جازونو سخته بمباري کړې چې له امله شپږ دیرش تنان وژل شوي. ادلیب د شام شمال غربي سیمه ده او دغه هوایي بمباري د ادلیب ښار مصروف ځایونو باندې شوي. د برتانیې د بشري حقوقو یو سازمان څرګند کړي چې شپږ هوایي حملې د ښار مصروف بازار باندې شوي او په وژل شوو کې زیاتره د هاغې باغي ډلې پوځیان شامل وو چې د شام صدر بشار الاسد سره خپله وفاداري ښایي. د روس جنگی جازونو لخوا په دغو علاقو باندې یو څو ورځو راسي بمباري روانه ده او یو 150 تنان د وجلو راپورونه را مخې ته شوي. روس د شام په جګړه کې د ستمبر 13 نیټه راسي شامل شوی او د ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد دغه مبارزه پیل کړي، خو غربي هیوادونو په شمول دغه حالت موجود حکومت مخالفه ډلې وایي چې روس د صدر بشار الاسد مرستو لپاره راغلی او د حکومت مخالفین په نخښه کوي. دغه تازه حمله په داسې وخت را مخته شوی چې د نیویارک د بشری حقوقو د سارنې یوې ادارې داوا کړي چې روس او د صدر بشار الاسد پوزونه په شام کې خپل مخالفینو او پولیسي ځایونو باندې د کلستر بمونو استعمال کوي، د کومې لوجې تیرو 15 کالو په موده کې 200,000 زیات خلک وژل شوي. د شام حکومت نړیوال قانون لاندې د دغه پابند دی چې دا قسمه وسله به په جګړه کې نه استعمالوي او خصوصا اولسي آبادۍ به د جګړې بچ ساتي. د شام د 15 کالو جګړه ختمولو او په شام کې سیاسي بدلون په اړه تیرې جمعې پر ورځ په نیویارک ښار کې د نړیوالو هیوادونو یو غونډه هم وشوه. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ټولو فریقو او سیریا سپورت ګروپ په شریکه په شام کې د امن لپاره د تګلارې منظوري هم ورکړه. د شلو هیوادونو نمائنده غړو د نیویارک په غونډه کې برخه واغسته چې پکې د ډزبندۍ او د شام ټولو ډلو ترمنځ د خبرو اترو په عمل ګټورې خبرې هم وشوې. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د امنیتی شورا دغه کامیابی ډیره مهمه وبلله. د امریکای خارجه وزیر جان کیری وویل د امنیتی شورا لخوا هغه ټولو فریقو لپاره دا یو واضح پیغام دی څوک چې دغه معاملې سره تړلې دي چې دا اوس وخت دی د شام د اولس وجنې د بند شي او دا قرارداد د شام حکومت لپاره هم زمینه برابروي چې د خپل اولس کړمو ته د ځواب وایي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا هم د امنیتی شورا په قرارداد باور څرګند کړو او خبرداري هم ورکړو چې د امن دا کار به ډیر اسان نه وي. د ملګرو ملتونو لپاره خصوصي استازي وایي دا کار به داسې وي لکه مثال چې په غر ختل وي، دا به ډیر پیچیده کار وي خو داسې معلومیږي چې اسانۍ اړخته دا اوس روان دی. د شام سیاسي سباون په سر جوړې دغې غونډې لپاره د ټولو کړکېچنه نقطه دا وه چې د صدر بشار الاسد به څه مستقبل وي. روس او ایران مسلسل په اولسي کچ د صدر بشار الاسد ملاتړ او مرسته کوي، بلخوا یو شمېر غربي هیوادونه او عرب نړۍ وایي اسد به د لارې لرې کیږي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د جمعې ورځې امنیتي شورا د قرارداد منظورۍ په اړه وویل چې د ټولو مهمه خبره دا ده چې خبرو اترو کې پرمختګ شوی، یعنی سیاسي عمل لپاره حرکت شوی. د شام د سیاسي سباون خبرې اترې به یو ځل بیا د کال 2014 جنوري په میاشت کې وړاندې بوتلی شي چې پکې ډېرې مهمې نقطې به هم چیړلې شي، یعنی د ترهګرو او باغیانو ترمنځ فرق سره سره د ډزبندۍ علاقې چې په کومو سیمو کې باغیان پراته دي او په کومو کې ترهګر.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چیری ناکام دي؟
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او قدرمن اردونکو د ساينس ټیکنالوژي په حق لیو رپورٹ وړاندې کوو چې په داسې موټرو باندې کار روان دي چې هغه چلولو لپاره به د ډرایور اجت نه وي. په دې کله باندې نور تفصیل د فوزی انجم نورو.
ډیر زر داسې ورځې راتلونکي دي چې مونږ به په سړک روان بې ډرایوره ګاډي ګورو او ورته به حیرانی ګنا، ځکه چې د ګاډو جوړونکي اوس په دې کار کې کامیابی ترلاسه کېدو ته نږدې راغلي دي او مقابله د دوی ترمنځ دا روانه ده بس چې څوک به خپل جوړ کړي بې ډرایوره چلیدونکي ګاډي د ټولو ناول سړکونو ته راوباسي. د ګاډو جوړونکو ترمنځ دا مقابله د کال 2004 نه را روانه ده. بیا په کال 2009 کې خو شپږ موټرې داسې هم جوړې شوې چې د کورونو ترمنځ جوړ سړک باندې ګڼ روان ټرافیک کې خپل د خپل لولو والا ټیسټ پاس کړی شو. او اوس خو حال دا دی چې د نړۍ لوی د موټرو او ټرکونو جوړولو والا کمپنیانې خپل داسې موټرې او ټرکونه ټیسټ کوي لګیا دي کوم چې بې ډرایوره خپل د خپل چلیدای شي. ګوګل کمپنۍ د 1300 کلونو راسې د خپلو داسې خپل د خپل چلیدونکو موټرو ټیسټ اخلي د تجربې په توګه. او جرمنی کې هم د ډیملر بنز جوړ کړي دغه شان هوښیار ټریلر ټرک په های وی یا لوی سړک باندې کامیابی سره خپل د ټیسټ والا سفر پوره کړو. د جاپان ټیوټا کمپنۍ هم ویلي دي چې د روان کال تر اخره پورې به د خپلو لگژري لیکسس ګاډو درې داسې ماډلونه خرڅوند لپاره راوباسي کوم چې به خپل د خپل چلیدای شي. د ټیوټا کمپنۍ موریتاکا یوشیدا هغه هر څه چې یو ډرایور کوي په های وی باندې تللو په وخت هغه ټول هر څه به دې ګاډو کې خپل د خپله کیږي. د ټویوټا کمپنۍ دغه ګاډي به دارنګه سینسرز لري او جی پی ایس هم ورسره د لنډې فاصلې د وایرلس ټیکنالوژي هم چې له سببه به دا ګاډي نورو داسې سمارټ ګاډو سره رابطه ساتلی شي او د سړک په غاړو چې کوم څه آبادیانې یا نور څه وي نو د هغې معلومات به هم ورته کیږي. کیږي دا سه بیا د نږدې موجود ټریفیک نه او کس خطر موجود وي د هغه نه هم په ګاډي کې ناس هغه ډرایور خبرول شي کوم چې هسې خو ګاډي نه چلوي ولې د ضرورت په وخت کنټرول په خپل لاس کې اخیسته شي د ټیوټا کمپنۍ د موریټا کا یوشی دا وینا ده چې مونږ غواړو دا چې په سړک باندې کیدونکو بدو پیښو کې کمی راولو او داسې چې د دغو له ثوابه کوم مرګ ژوبله کیږي نو هغه کې هم کمی راشي بیا په لوی سړکونو چې څومره بد ټریفیک وي هغه هم لږ سم شي او دا هم غواړو چې هر څوک هغه بوډاګان او معذوره ولې نه وي په اسانه خپل ټرانسپورټ ولرل شي جاپان کې د روبوټ ټیکسي والا وینا ده چې راتلونکي کال کې به په هغو سیمو کې خپل د خپل چلیدونکو ګاډو استعمال شروع کوي چرته چې یو ښه د پبلک ټرانسپورټ سیستم نه وي
دا وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو دی او اوسټران دیکھو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر باندې کوي
د امریکې د خارجه چارو محکمې د دسمبر په نیمایي کې ترکی کې پیدا د جرمني او استوګن امرا اردوغان عالمی ترهګر ګرځولې وي دا خبره دی واضح وی چې د امرا اردوغان نوم د ترکی صدر رجب طیب اردوغان سره په سمون کې دی خو د دې نشریه د ترکی صدر سره هیڅ تعلق نشته ترهګر امرا اردوغان د القاعده ملګری دی او القاعده او الشباب ګوندونو سره څنګ په څنګ جنګېدلې دی د دې دواړو ګوندونو له چندلی هم را غونډې کړې دي او خارجي جنگیالي هم ورله برتی کړې دي امرا اردوغان په کال 2012 کې د سومالیې نه کینیا ته تللی وو او دغلته د الشباب ترهګر ګوند له طرفه جنگ کړی وو په ده باندې یوګینډا او کینیا کې د نورو ترهګر کارروایو کولو شک هم کیږي د کال 2012 په جون کې د تنزانیا کې نیولې شوې وو او جرمني ته حواله کړې شو جرمني کې په د مقدمه اوچلولې شو او په کال 2014 کې مجرم وګرځولې شو په د پاکستان او سومالیا کې تونلارو ګوندونو سره د ملکېدو او په کال 2010 کې پاکستان او جرمني کې د حملو په باب لا د دروغو ټلیفونونو کولو جرمونه ثابت شوي دي د اوس وکاله قید تیری اوس هر کله چې امرا اردوغان په جیل کې قید تیری نو امریکا د ده د ترهګر ګرځولو نه څه حاصلول غواړي د 2024 انتظامی حکم لاندې د امرا اردوغان د یو عالمی ترهګر اعلان کولو نه د امریکي مقصد د ده ټول مال حال او بینک کاتی بندول دي چې دا شاندا مال حال او په بینک کې پرته پیسې د ده د سوچ کسانو لا لاسو ته ورنشي د جیل تیرول وروسته به د خپلو پیسو ټکو ته لاس نشي رسولی او دا شان د سفر جوګه به نه وي د امرا اردوغان د ترهګر ګرځولو نه د امریکې مقصد دا هم دی چې د ده او ترهګر ترنظیمونو خلاف داسې کوټلي اقدامات وکړي چې د هغو له ثوابه د دوی مالي وسیلې بندې کړی شي او دوی په خپلو ناولو منصوبو د عمل کولو جوګه پاتې نه شي
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials
قدر من اردن کو تاسو د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبری خبرونه ته غوږی د ډی وی ریډیو دا سهارنه خبرونی هم دې ځای کې پاتره سی وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخته موږ سره ملګری وو پروډوسرانو بختور شاه او کلیم افضل او انجینیر مو سره کال ټول تمرنه کو او قدر من اردن کو د پاکستان په وخت ما خام شپږ بجې به یو ور بیا د ډی وی ټیم د مهم خبرونو رپورټونو پروګرامونو سره ستاسو وړاندې راځي او د دې خبرونه رسته به هم په دې سپوتا ته د مشال ریډیو خبرونه اوري زه محبوب چلیل سره د خپل ټول ټیم تاسو نه تر دې وخت اجازه غواړم د الله پامه